درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مزه اجمل اند هر کله کوم نن دا جمعې ورځ او دا جمعې پورس په دې خبرونه کې نه دلس بجو په خبرونه کې عموما د ازادي رادیو مجله خبرې خو تر هغه مخکې ریپورتونه او خبرونه لرو په مکړې د دې سات خبرونه ته دا هرات ولایت سیمایز چارواکی وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي دي. شاهین قلي اردو وایي په جوزجان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی او د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ښایي نړۍ له داسې اقتصادي بحران سره مخ شي چې په تیرو نوي کلونو کې ساری نه وي لیدل شوی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د هرات ولایت سیمایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې. خغلی فرهاد وایي په اسلام کلا کې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي په داسې حال کې چې د هرات ښار خواته روان و د لویې لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا برمته شول چې وروسته یې په شهادت رسولي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د ریپورت له مخې په وروستیو څو کلونو کې د هرات اسلام کلا د لویې لارې په اوږدو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. دا لوګر امنیتي چارواکي وایي چې دیار لستالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولی عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي. د لوګر امنیي قمندانۍ ویان شاپور احمدزي تیر ماښام ازادي رډیو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
د لوګر ولایت مرکز اړوند پاتخوابه شانه سرسنګ الیاس کلا منګوخیل او د دوشنبه سیمو کې د دغو عملیاتو پر مهال اووه تنه طالب جنګیالي وژل شوي او شپږ تنه نور یې ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه د حکومتي لوري د دې د افاړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. اخوا د شاهین قلي اردو د جوزجان په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کړې. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو پرون د طالبانو د حملو د شنډولو وروسته د خوماب ولسوالۍ د مرکز په لور پرمختګ وکړ.
هم دشمن نتوانستن در برابر نیروهای ما مقاومت بکنن.
دوی دښمن زموږ په وړاندې مقاومت ونه شو کولی او بالاخره افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو د اصلي زالو پر لور مخکې ولاړ شي. د ښاغلي رضایي په وینا د دې جګړې پر مهال دواړو خواوو ته زیان نه دی اوښتی. د خوماب ولسوالۍ زیات شمېر سیمې له نږدې یو کال را په دې خوا د طالبانو په ولکه کې دي. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. دا پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروعي نړۍ به د کرونا وایرس له کبله پروان 2000 میلادي کال کې له داسې ستر اقتصادي ناورین سره مخ شي چې ساري به په تیرو نوي کلونو کې نوي لیدل شوی. دا IMF مشري کریستالینیا ګیورګی وا پروند اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبري اعلان وویل چې سکهال به د ټول نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شاولاړه شي او د IMF په 100 غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغې هیله څرګنده کړه چې په 2021 میلادي کال کې به وضعیت بهتر شي.
There
is no question that 2020 will be exceptionally. دا وی په دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته چې 2020 کال به په بیساري ډول ستونزمن وي. که دا و بعد کال په دوهمه نمایي کې مخ په زول شي، نو ورسره به د کرونا وایرس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي او له دې سره به اقتصاد وغوړېږي. هغه مهال به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې د 2021 کال به د نسبي ښېګڼو سره مل وي. دا IMF مشر ویل دا کرونا وایرس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګند ښکاري او خبرداري ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي، خو هغې پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د وسانیو ستونزو له کبله د کاروبارونو پر راتلونکي ناوړه اغیزې ونه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت د برتانیا اوسیدونکي ارس امیری چې په دې هیواد کې بندي وه په موقت ډول د زندان څخه خوشې کړې ده. د سازمان د برتانیا د سانګ مشر دارین نایر په یو بیان کې چې پرون د اپریل په 9 پر ټوټر خبر شوول پیغلا مری چې له 2013 میلادي کال راهیسې لې بی بلې میرمنې نازنین زغاری سره یو ځای د تهران په وین زندان کې بندي و په موقت ډول زندان نه خوشې شوې ده. خغلی نایر زیاتوی ایرانی چارواکی باید آرس امیری ته اجازه ورکړي چې لندن ته ولاړ شي. د ایران سترې محکمې د اګست میاشت کې نوموړي په جاسوسۍ تورن او په 10 کاله بند محکومه کړه. ایرانی چارواکو امیری په 2013 کال کې هغه مهال ونیول چې د خپلې مور د لیدو لپاره ایران ته تللی وه. او په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تیره شپه 95 زرو نه واوخت. ایټالیا لا هم د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمیره لري. اتل زرا 209 تنو ته دغلته تیر شپه د کرونا له کبله مړینه ورسیده، خو په متحده ایالاتو کې هم تیر شپه له دې کبله د مړو شمیر 4,440 ته لوړ شوه. متحده ایالات په نړۍ کې د کرونا وایرس د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمیره لري چې د تیر شپې تر ناوخته پورې 422,180 کسانو ته ورسید. له امریکا وروسته اسپانیا ده چې د مثبتو پیښو شمیر پکې 125,446 او د مړو شمیرې 15,213 شو ته رسیږي، او له اسپانیا وروسته فرانسه او جرمني دي چې د فرانسې د مثبتو پیښو شمیر له 113,000 او د جرمني له 116,000 اوړي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر پرون 4,430 او د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه زاده راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورټونه راخلو. پاکستان له کابل غوښتي چې په افغانستان کې د داعش د ډلې نیول شوی پاکستاني مشر دی ور وسپاري. په دې اړه په مکې د احمد تکل چمتو کړی ریپورټ ده.
پاکستان له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې مشر اسلام فاروقي د هیواد ته وسپاري. فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی، د شنبې په ورځ د وري په 14 د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وري په 21 د وزارت ته وغوښتل شو او ورته وویل شول چې فاروقي په پاکستان کې په ډیرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل شي. په بیان کې همداراز ټینګار شوی چې پاکستان او افغانستان د تروریزم د ګواښ پر ضد اقدامات باید سره همغږي کړي. افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی ښودلی، خو د پاکستان د غوښتنې په افغانستان کې یو لړ پوښتنې رابرسیره کړي دي. مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان پر کوم بنسټ د داعش له دې مهم مشر څخه د تحقیقاتو خبره کوي، په داسې حال کې چې دې ډلې تر ټولو زیاتې او خونړۍ حملې په افغانستان کې کړي. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي د ملي وحدت د حکومت په کلونو کې به افغانستان د پاکستان او چین د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي نورو هیوادونو ته سپارل، او پاکستان اوس هم د همغه تعامل په اساس د فاروقي د سپارلو تمه لري.
کله چې اتمر صاحب د امنیت شورا مشاورو 2013 کال کې افغانستان پالیسی دا و چې هغه خارجیان چې په افغانستان کې زندانیان دي هغه خپل ملکونو ته واسطه یو زیات شمیر واسطور، نو زه فکر کوم د پاکستان هم هماغه توقع ده چې کوم پاکستاني جنګیالی بالخصوص اسلام فاروقي غوندې قوي تروریستان دي ورته وسپارلی شي.
فاروقي یوازینی پاکستانی تروریست نه دی چې په افغانستان کې په بند کې دی، بلکې ډیر پاکستانی وګړي په افغانستان کې بندیان دي. نو بیا اسلام آباد ولې د فاروقي سپارل غواړي، په داسې حال کې چې د نوموړي تحقیقات په افغانستان کې تر اوسه نه دي بشپړ شوي؟ ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې د داعش ډلې د خراسان د څانګې مشر د پاکستان لپاره ډیر مهم دی او ځکه ټینګار پرې کوي. د بشري حقونو د څار ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې فاروقي د یوې عادلانه محاکمې په ترڅ کې په جنګي جرایمو محکوم کړي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی، په یو بیان کې چې تیره دوشنبه خپور شو ویلي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو په تنظیمولو تورن فاروقي باید د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه شي او د محکمه په جریان کې باید د دې حمله قربانیان حاضر وي او شهادت ورکړي. د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسؤلیت منلی چې ملکی خلک پکې وژل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15 نیټه په کابل کې د هندوانو په یوه ګوردواره وه چې لږ تر لږه 15 ملکی وګړي پکې ووژل شول. همداراز د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ دې ډلې په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو انتحاری حمله وکړي چې سلګونه ملکیان پکې مړه او ټپیان شول. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان حکومت د تیرو دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 1400 پولیس او 1400 موټر به په ښار کې ګزمې کوي تر څو قطن د خلکو د غیر ضروري تګ راتګ مخنیوی وشي. د افغانستان حکومت چې تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی او له سیاسي لانجو سره ملاسو ګریوان دی له خلکو غوښتي چې له کورونو دینه راوځي. د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره زیات دولتي دفترونه بند او زرګونه مامورین په کور ناست دي. دولت مجبور دی چې زرګونه مامورینو ته په کور تنخوا ورکړي او له بهر سره تجارتي راکړې ورکړي د کمیدو بار پر خپل بودیجه وسغمي. آیا حکومت د بندیزونو اله اعلان سره د هغه افغانانو وضعیت ته پام نه دی کړی چې په روزمزد ژوند کوي؟ جزئیات یې په دې رپورت کې چې فرشته جلال زئی چمتو کړي.
د ځینی خلکو په وینا د افغانستان حکومت د بندیزونو له اعلان سره د هغو افغانانو وضعیت ته پام نه دی کړی چې په روزمزد ژوند کوي. د بندیزونو اعلان په دې معنا دی چې زرګونه افغانان د ورځې له مزدوري پاتې شوي دي. د دې ترڅنګ دولت مجبور دی چې زرګونه مامورینو ته په کور تنخوا ورکړي او له بهر سره د تجارتي راکړې ورکړې د کمیدو بار پر خپله بودیجه وسغمي. خو د کابل اوسیدونکی امین الله وایي چې د ډیرو خلکو لپاره په کور کې پاتې کېدل دا معنی لري چې هغوی به وژوي. امین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې خلک په داسې وضعیت کې دي لکه یوې خواته پاڼ او بلې خواته پړانګ. دا وایي کارونه نسته. کډوال چې په ایران او پاکستان کې بیکاره شوي هر ورځ ډله ډله را روان دي. پیسې نسته، فقر دی او نرخونه اسمان ته ختلي دي.
مثلا وړه چې په خوابم په 2200 اخیست اوس هغه 2200 ته رسیدلی دي. همداسې ترکاري باب د شنه سابه دا هم ډېر لوړ تللي او غریب سړی بیخي نسي اخیستلی. لارې هم بندې دي، موټرونو تګ راتګ ډېر کم ده او خلک تر منډۍ او د سودا تر ځایو پورې باید پیدل لاړ شي او کتلې ځي هم باید په نیمه شپه هغه د پولیسو له ډاره په کوڅو باندې هغه منډۍ ته ورشي څو خوراکي توکي واخلي.
د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور په حواله په وروستیو 2 میاشتو کې زرګونه افغانان له ایرانه او همدارز له پاکستانه د کورونا ویروس له ویرې او له بیکاری افغانستان ته ستانه شوي دي. د کندهار یو اوسیدونکي چې تازه له پاکستانه راغلی د ازادي راډیو خبریال ته په سپین بولده کې وویل:
یاره تقریبا یو شل شپه په پاکستان کې وو، یو شی مې وړی و دوری مې خرڅاوی، لا را باندې بنده سو له اوس واپس دای را واوښتو.
یوه میاشت کې چې موږ تللي وو هېڅ هم نارنه و چاته مو ټول بېرته بدنګانه ته بند کوو به ولوشاته بوتو.
د افغانستان د کورونیو رسنیو په وینا په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې بیکاری له 2.5% زیاته وه. هغو افغانانو چې په ایران او پاکستان کې کارونه کول اکثر په افغانستان کې خپلو کورنیو ته مرسته کوله. ازادي راډیو یو اوریدونکو وایي
کورونا ناروغي بر علاوه چې ټولنیز روابط کټ کړی خو د افغانستان الخصوص پنړی کې او د افغانستان چې یو د هغې وادو د چې تولیدي هواد نه دی د افغانستان پر اقتصاد باندې زما په ان باندې ډیر بد اغیزه کړی ده. د دې اقتصادي زیان جبرانول په ډیر ستونزمن وي د افغانستان د خلکو لپاره، ولې د افغانستان ډیر وګړي په کار لبخوتي او الخصوص د افغانستان هغه ځوانان چې د بهر هوادو څخه راشل سوي دي د مزدوري نسته په افغانستان کې. د افغانستان پر اقتصاد باندې د کورونا ویروس ډیره بد اغیزه کړې ده. نو دا براتلونکي ته کچيري دا وزنډیږي ډیره بد عواقب او پایلې به ول.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې هر اونۍ به درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعه د تورخم او سپین بولدک لاري د لوی موټرو لپاره خلاص وي. پاکستان دا لاري تقریبا 1 میاشت تړلې وي. هغه سوداګر چې له چمن څخه سپین بولدک ته راغلي وایي چې د کوچنیو او لویو سوداګرو زرګونه موټر د پولی پوری غاړی ته ولاړ دی او مالونه یې ورستی.